द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم سحر مپ خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډی وخت پرون ته خوږی نن د زیارت ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې سلورو منیټه دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ او په کابل کې پنځه نیمې بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې دریمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د وی او ای ډیوا په دې خبري خپرونه کې درته زه محمد عالمگیر هر کلی وایم وړومبې مپام راګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته نړیوال مالیاتی ادارې آی ایم ایف د پاکستان لپاره په دریو کالو کې د شپږ بلیون ډالرو قرضې منظوري ورکړې پاکستان ته خپل اقتصادي ستونزې حل کولو لپاره تر درې کاله پورې به هر کال دوه بلیون ډالره قرض ورکول کیږي او د ایران صدر حسن روحانی ویلی د یورانیم غنی کولو په کار باندې لاس ډیر زر پورې کول غواړي او مقدار به هم د خپل خوخي مطابق ساتي په جواب کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی ایران د داسې ګام نه پورته کوي د کم د لاسه چې سبا خرابې دي شي او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د کډوالو په مرکز شوې بمباري غندلې او ویلی دا پیښه جنگي جرم دی بل لوري ته امریکا هم د پیخي غندنه کړې او په ټولو غاړو یې د امن خبرو لپاره کیناستلو غږ کړی ګران اوردونکو دا اوس سرټکی اوس غږ شي د خبرونو تفصیل ته آی ایم ایف د پاکستان لپاره درې کالو کې د شپږ بلیون ډالرو قرضې منظوري ورکړې چې تر دریو کالو پورې به هر کال پاکستان ته دوه بلیون ډالره قرضه ورکول کیږي د آی ایم ایف خبری ادارې د ای ایف پی خبری ادارې تر مخه یو بلیون ډالر به پاکستان ته په اجل یا سمدستي توګه ورکول کیږي او هر څلور میاشتې پس به د پاکستان کارکردګۍ جایزه هم اخیستل کیږي د آی ایم ایف دا د پاکستان لپاره دیارلسم پروګرام دی پاکستان سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپلو قرضو د قسطونو ادایګۍ او اقتصاد بیا په خپلو خپو درولو لپاره آی ایم ایف ته رجوع کړی وه ریډیو پاکستان یو خبر تر مخه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان با په سیاسي چارو سلاکار نعیم الحق دا تر مخه عمران خان با د افغان طالب مشرانو سره لیدل کاته کوي د نعیم الحق په وینا دا ملاقات مقصد افغان کشالی پرم نه حل کتل دی او دا چې افغان حکومت هم په دې باب د پاکستان د موقف ملاتړ کوي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په خپل وینا کې خصوصي معاون دا هم ویلي پاک افغان تعلقات به د کډوالو او کاچاک مسلو حل کې ستر رول ولوبوي او د ایران صدر حسن روحانی دړکه ورکړې چې هیواد به ډیر زر په غټه کچا د یورانیم غنی کول او تولید په کار باندې لاس پورې کړي او دا کچا به د کال 2015 ایرانی پروګرام پر سر شوې لوزنامې لاندې ټاکل شوې هدف څخه زیاته وي ایران د تیرې سمودې راهسې وایي چې دوی به د 3.8% څخه زیات یورانیم غنی کوي صدر روحانی وایي په خپل خوښه ده چې څومره مقدار کې یورانیم غنی کول غواړي بل لوري ته د امریکا صدر ډونالد ترامپ په ټویټر په دې باب خپل یو بیان کې ویلي ایران لا په خپل دړکو کې احتیاط نه کار اغستل پکار دي ځکه چې دې دړکو پر سر به داسې حال سره مخ شي چې وړاندې به ایران لیدلې نه وي او ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي په لیبیا کې د کډوالو په جیل باندې شوی بمی برید د جنگي جرم په زمره کې راتللی شي په دغه برید کې د سلور سلویخت نواله تر 55 پورې کسان مړه یادیږي او تر 130 پورې جوبل شوي د لیبیا حکومت د پیښې پړه خپل مخالف جنرال خلیفه هفتار په وفادار فوزونو اچولې د UNHCR کمشنر میشل بشلت ویلي د کډوالو د مرکزونو علم په جنگ باندې بوخت ټولو ډلو ته د معلوماتو په اړه د برید جنگي جرم ګڼل کېدی شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګټارس د برید په سخت ټکو کې غندلې او د امریکا خارجه وزارت هم په دې باب خپل بیان کې د خفګان پرته ټولو غاړو باندې د مذاکراتو غږ یو وار بیا کړی په سودان کې خفا سیاسي مشرانو ائتلاف فوزي جرنیلانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وړاندې ست آمادګي خودلې چې مقصد یې د هیواد مشر ټاکل او نوې انتخابات کول دي د بدلون او د ازادۍ په نوم جوړ دی ائتلاف دا هم ویلي چې فوزي جرنیلانو سره د خبرو پس نتیجې لپاره درې ورځې نیټه هم ورکوي د دوانو خاړو ترمنځ مصالحت افریقا یونین او ایتوپیا کړي او په خبرونو کې اخیرنی خبر نن د امریکا د جولای میاش په سلورمه نیټه باندې خپل د زیږیدنې ورځ منځي په واشنگټن کې دا وخت نشل مال ته په شمیره کې د امریکایانو راتګ شروع شوی او نن شپه د سندرو پروګرام هم شو بکیږي چې د محل د کانګرس ته ودانې وړاندې پیل شوی سګنې جولای یا فورت گنی جولای د فورت یا د آزادۍ ورځ د تیرو کلونو په پرتله بدله ده، ځکه چې صدر ټرمپ په دې موقع د لینکن میموریل ناکام ته وینا اراده هم لري او فوجي ټینکونه هم د نمایش لپاره ښودل کیږي. د امریکا جنگی الوتکه به په هوا کې خصوصي پروازونه کوي او د تشبازۍ لپاره ځای هم د پخوانی لینکن میموریل پر ځای ویسټ پوټامک پارک ته وړلی شوی چې د پوټامک سیند په غاړه دی. په امریکا کې د صدر ټرمپ مخالفین په دې ګام باندې په صدر ټرمپ نیوکه کوي او د صدر مخالفین وایي چې صدر ټرمپ د آزادۍ ډیر وس لا سیاسي رنگ ورکول غواړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی نه اورئ. څنګه په خبرونو کې مو اوریدل، نړیوال مالیاتي ادارې د پاکستان لپاره په دریو کالو کې د شپږ بلیر ډالرو د قرضې پروګرام منظوري ورکړې. په دریو کالو کې به هر کال پاکستان ته دوه بلیونه ډالره ورکول کیږي. پاکستان سخت اقتصادي بحران سره د تیر سمودې راهیسې مخ و، د خپل قرضو په قسطونو کې هم تر سرحده پورې پاتې راغلی او د اقتصاد بیا په خپلو پښو درولو لپاره دوی د آی ایم ایف پروګرام ته رجوع کړی و، کم چې نن منظور شوی. په جل توګه پاکستان ته یو بلین ډالر ورکول کیږي. زموږ همکار ارباب محمود علی په دې باندې یو رپورت تیار کړی، تاسو په امر سره ګرځو.
نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف تر د دریو کالو پورې د پاکستان لپاره د شپږ بلین ډالرو د قرض ورکولو منظوري ورکړې ده. ایف پی خبری ادارې ویل دي چې د آی ایم ایف د بورډ لخوا د منظوري وروسته په سمدستي توګه د پاکستان لپاره یو بلین ډالر جاری کړل شوی دی او ایم ایف به د پاکستان لپاره د نور باقی قرض په حق له د غړي هوادونو سره خبرې کوي. د آی ایم ایف تر مخه پاکستان ته به هر کال دوه بلیونه ډالر ورکول کیږي. د آی ایم ایف په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پاکستان لپاره د آی ایم ایف د پروګرام مقصد د اقتصادي اصلاحاتو په حق له د چارواکو مرسته کول دي او دا چې په معیشت کې کمزورتیاوې راکمول او دوامداره او متوازی ترقی کې مدد کول دي. آی ایم ایف ویل دی چې مالیاتي پنډ به نه دیر شو میاشتو کې هر سلور میاشتې پس د پاکستان د هلو زلو جاج اخلي او په دې وخت کې به په پړونو کې نور امداد هم جاری کوي. تیره میاشت د پاکستان حکومت د قرض په پروګرام سلا شوی وو او اعلان یې کړی وو چې په ولسی خرچو کې به کمی کوي او پوځي خرچې به هم نه زیاتوي. حکومت د مخ په زیاتېدونکو مالی خسارې د مخنیوي لپاره د آمدن سیوا کولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې د ټیکسونو د لارې به شپږ دیرش بلیون ډالر راجمع کوي. خو د ټیکسونو راجمع کول د چارواکو لپاره د ډېرې مودې راهیسې یو غټ چیلنج ثابت شوی دی. ایف پی خبری اداره وایي چې د پرله پسې د روپۍ قدر د راکمولو، د ګرانۍ او د ګیس او بجلی بلونو د سیوا کېدلو له وجې خلکو کې تشویش سیوا کیږي. د آی ایم ایف سرپرست مشر ډیوډ لپټن ویلي دي چې پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي چیلنج سره مخ دی او د دې سره سره د غټو مالیاتي ضرورتونو د کمزوري او غیر متوازن ترقۍ سره هم مخ دی. د زیاتوي چې د آی ایم ایف د پروګرام مقصد د ډېرې مودې راهیسې خپل شوې تګلاره او په انتظامي کچا کمزوری لري کول او په لویه کچا اقتصادي ثبات راوستل دي. هم د دې سره سره نړیوال مالیاتي مرستې سیوا کول هم دي او یو مضبوط او دوامداره ترقۍ ته وده ورکول دي. لپټن ویلي دي چې د چارواکو لپاره به دا خبره اهم وي چې په ولسي کچا اخیستل شوي قرضونو کې کمی راوستل شي او مالیاتي انتظام هم پر ځای کړي، خو د پاکستان لپاره د هیواد د غربت سره مخ خلکو ژوند کې د خوالي راوستلو لپاره هم وسایل سیوا کول وي. د ده په وینا پاکستان کې غربت دیرش فیصده دی. د آی ایم ایف په رپورټ کې ویل شوی دی چې دا وخت د پاکستان اقتصاد یو انتهایی خطرناک پړاو ته رسیدلی دی او د دې وجه په اقتصادي کچا پخوانی بې ترتیبه تګلارې دي. رپورټ زیاتوي چې د پاکستان اقتصادي ستونزه غټه اقتصادي خساره، کمزورې مالیاتي تګلاره او د اکسچینج ریټ دفاع کول دي. د پاکستان د تګلارې په لنډمهاله توګه ترقی راوستلې ده، خو د پاکستان قرض ډېر سیوا شوی او د بجټ اهداف یې هم د ستونزو سره مخ کړي دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
د آی ایم ایف نه پاکستان ته قرضه منظوره شوې، خو دې قرضې د منظورې دو وړاندې پاکستان ته خودل شوې شرطونو کې یو شرط هم وو چې پاکستان با په خپل هیواد کې د ټیکسونو چې کم جال دی دا به یا د مالیه د راغونډولو کم جال دی دا به پراخوي. د پاکستان حکومت په دغه لړ کې ګامونه اغستي او ماربل چې یا چې سنگ مرمر چې کم کاڼه دی او دا غي په خیبر پختونخوا کې کم کاروباریان دي، نو هغه وی چې د حکومت لخوا 19% جنرال سیل ټیکس یا جی ایس ټی د لګیدلو د لاسا په خیبر پختونخوا کې چې د ماربل سومره کارخانه دي ټوله پټه په باندې ولاړې دي. د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومند د ماربل اسوسییشن غړو سره او حاجی شاکر سره کوم چې د ماربل اسوسییشن ستر غړي دي هغه سره خبرې کړې دي. د دیغ برګونې راوند کړي ساسو په مرتره ګرځو.
زمانم شاکر الله دې زدا صبر خپل ماربل انډستری اسوسییشن صدر ما دا نن ارتال چې زمونږ دې نو دا کم حکومت چې کم فینانشل بل 2019 کم پاس کړی دی دل په بجټ کې او په ماربلو باندې یعنی په سنگ مرمرو باندې 17% ټیکس لګولې دا زمونږ د هغه خلاف راوتلی او دا د ټول پاکستان چې زمونږ ای پی کم افس دی د آل پاکستان ماربل انډستری اسوسییشن دا غوی په کال باندې کړی او دا ارتال یوازې زمونږ نه دی دا د کراچۍ نه 1970 د خیبره پورې او زمونږ د ماربل انډستری دا کم چې د مومن سره مونږ یو ځای یو نو د دې پورې د ټول ملک کې دا د ماربل انډستری چې دا دې پړتال باندې دي. د ماربلو تعداد خو زمونږ د سیده چې دا تقریبا د ټول پاکستان کې د شورومونو نه علاوه تقریبا 7,500 فیکټریانې دي. د کراچۍ نه 1970 لاهور فیصل آباد اسلام آباد بینډه او دیخوا زمنګ مانسیری سایډ نه 1970 تر زمنګ د شبقدر پورې او دی کې په لکونو خلک چې دا پر روزګار باندې دي ډایرکټلی او ان ډایرکټلی چې زما د اندازې د لکونو نمشه وزي کروڑونو ته وزي ځکه چې دلته د ټرک ترانسپورت والا ودرې دل د غرونو والا ودرې دل کم مستریان چې دي کم هغه کاریګر چې دا په کورونو کې لګی هغه هم ټول ودرې دل نو دغه خلک هم موږ سره پر روزګار باندې دي. کم چې د غر نه کم ترانسپورت کیږي دلته چې کم راځي هغه هم ودرې دل او د دې ځینې بچه کم لاهور ته فیصل آباد ته لاهور ته کم مالونه تل یا به هغه سایډ نه کم راتلل دا ټول خلک هم بیروزګار شو دا ټول ولاړ دي.
جی ګل بادر د دې ماربل اسوسییشن یو غړی ما وو د ډیر وخت نه دې کاروبار سره زما واسطه ده. تاسو کوم سوال چې وکړو نو دا یو عام خبره ده چې زمونږ صوبا خاص کر به زمونږ قبایلی علاقه چې دا د ترهګرۍ ښکار وا او مونږ ډیر زیات وال په دې کې وخړل او غالبا چې هر یو سړی سوچو کې نو 20-25 سال زمونږ دا علاقه شاته تللی ده. زمونږ ټیکس ورکولو والی مونږ په دې سه تقریبا چې 350 میلیون روپۍ زمونږ نزی مونږ چې 3,25,000 بل راشي نو په دې کې زمونږ 40,000 روپۍ دا ټیکس دی. د دوی په طریقه کار کې فرق دی. دوی مونږ غلا ته جوړی ځکه چې مونږ سره داسې کس نشته چې د دوی د حساب کتاب وساتي. مونږ ټول ان پړی په دوه دوه په درې درې په سلو سلور قسم یو یو کارخانه جوړه کړې ده. مونږه که وکیل نمونه سړی ساتو د وکیل چینی او د دوی د ټولو حالاتو نه د ټولو قانون نه خبر نو د دوی حساب کتاب نشي ساتلی چونکه مونږه که وکیل ساتو نو بیا بس مونږه نه کیږي. نو مونږه وای چې مونږ دا ټیکس درکو خو مونږ ته آسان کا مونږ ته آسان کا په دې بجلی بل کې راچواله کسنګ چې مخ کې راچاو
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي.
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
صبح خیبر پختونخوا کې یو شمیر د سیل او خيسته زینه دي چې د تک د پاره کو سوغواړي چې د غلطه ورشي نو د ټور ګایډ ضرورت پورته وي. خو اوس د خیبر پختونخوا حکومت یو اپ جوړ کړی دی چې کیپی ټوریزم نومیږي او دی وی چې تاسو دا ټول معلومات د خيسته زینو په حق لبانی د ټور اپریټر د سیل د تلو مخ کې اغستل وړاندې په دغه ایپ د لارې تاسو ترلاسه کولی شئ. کی پی ټوریزم د دې نومې د موبایل ایپ د لارې هر څوک د صوبې د سیل ځایونو په اړه معلومات سره سره د خپلو علاقو ښکلا نه هم نړۍ خبرولی شي، او که څوک سیلګر سیل راتلل غواړي نو هغې هم په دې لړ کې مدد اخیستی شي د دې ایپ نه، او د ټور ګایډ به دا ایپ پر دې ټور ګایډ جوړ شي. په دې اړه باندې نور معلومات د صادق قاسم شاه په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ لا وده ورکولو لپاره د کی پی ټوریزم په نوم یو موبایل اپلیکیشن چې په لنډو کې ورته ایپ ویل کیږي نن پرانسته وکړه. د سیلګرۍ صوبایي وزیر عاطف خان په دې موقع وویل دا ایپ به سیلګرو ته د سیل ځایونو په اړه معلومات سره سره د سماجي ویبپاڼو په شان د سیل شوقیان یو ځای راغونډوي چې د خپلې علاقې ښکلا نړۍ سره شریک کړي، او دوی به د دې ایپ د لارې د صوبې نور ښکلي د سیل ځایونه هم خبر شي.
ټول دنیا کې موبایل ایپ سی چې هغه ټورست د فیسیلیټیشن د پاره ټورست چې تدل غواړي هوټل کې بوکینګ یا نږدې ایریا یا روډ یا څه شي معلومات هغه کول غواړي، خو زموږ پاکستان کې د ټوریزم ایپ نو نو دا موږ ټوریزم ایپ جوړ کړ. په دې کې چې څونه ټورست دي پاکستان کې دننه یا پاکستان نه بار دنیا کې هر چرته نه څوک څه معلومات حاصلول غواړي نو هغه بدی ته ویلی بلی دی کې دنه چې صرف اغیب معلومات اغیش اغشتی شي که معلومات څوک اپلوډ کول غواړي نو هغه مغی په اسانه سره اپلوډ کولی شي.
د بارانی سیلګرو خصوصا د سکیورټی په نوم تنگول کې دوه د ویزو مشکلات په اړه عاطف خان وای چې دا مسلې به هم ډیر زر ختم شي.
د ټوریزم پولیس مونږ جوړ کړل دی فردر به سترنتن کو، اغیله به اکوپمنت ورکو، اغیله به ټریننګ ورکو چې ټورست تنگای نه هغه به ټورست تنگول د پاره نه هغه به ټورست فیسیلیټیشن د پاره مخکې چې کوم د ویزې پرابلم وو چې پاکستان ویزا باندې ملاوي دا هغه په ویزا آن ارایوال ډیر ملکونو ته شو رورو باغ ملکونو سیوا کیږي. د ویزې ورکولو پروسس هم آسان شو. د فارنر د پاره د ان او سی چې کوم پرابلم وو چې هغه باندې ملاوي دا هغه د فارنر د پاره ان او سی ختم شو، سیوای د صرف چې کوم د سنسټیو ځایونه دي یا بارډر ایریا دا نو الته غی نشي تلې. باقي ټول پاکستان کې چې اوزل ټورست ویزا ملاوي شي ټوریزم ویزه باندې وسړي راشي نو هغه په ټول پاکستان کې ګرځېدي شي، هیڅ تکلیف بوته نه ان شاء الله تعالی.
د تیرا سره تعلق لرونکو عبدالجلیل چې د دې موبایل اپلیکیشن جوړولو کې شریک وویل په اسانه هر څوک سیل لتلو نه مخکې د دې ایپ د لارې خپل د سیل لپاره پلان جوړولی شي، او د لارې او موسم سره سره د دغه علاقې نورو سہولتونو لکه هوټل په اړه معلومات هم اخستلی شي.
دې کې کوم پلان تاسو جوړ کړئ هغه پلان بیا تاسو معلومات په تاسو ته ملاويږي په لارې کې لکه پېټرول پمپ تاسو چرته دی یا تاسو چې کوم د جمعات چرته راځي په لارې کې دغه قسمه معلومات پچې کوم دي، او د لارې باره کې د موسم په باره کې تاسو اول نه معلومول شي چې سبا یا بل ورځ په دې علاقې کې څنګه موسم دي. چې زه دې علاقې ته ورځم نو هغه به موسم ما به سوټ کوي دې لا سره یا لارې بند دي سنو فال شوی دی واوره ورېدلې ده نو هغه د وځي لارې ټولې بند شي. نو دا ټول قسمه معلومات په دې یو اپلیکیشن په یوز کې فراهم کړی دي.
د هوټل بوکینګ سہولت لا تر اوسه په ډیرو ښکلي ځایونو کې د انټرنیټ سہولت نشټوالي لکه بلا ممکن نه دی، خو عبدالجلیل وای د تیراغونتې ډیر داسې ښکلي علاقې د نړۍ سیلګرو نه تر اوسه پټې دي. دغه علاقې خلک د دې ایپ د لارې نه یوازې د نړۍ سیلګرو ته دا علاقې ښودلی شي، دوی د داسې سیلګرو رهنمایي هم کولی شي او ټور ګایډ جوړېدای شي او پیسې ګټلی شي.
بیا تاسو دی کې مزید چې کوم دی د اپلیکیشن یو اهم حصہ چې دا هغه تاسو ټورست ګاید جوړې دی شي. دې مقصد ودای چې تاسو به په خپل هم یو ګاید جوړ شي یو رهنما به جوړ شي د خلکو چې خلک یو علاقې ته ځي او تاسو وایي چې دا علاقه ماته ډیره خپته ده نو تاسو رهنما جوړې دی شي او خلک به بیا تاسو ته دغه پیسې درکړي چې تاسو زموږ رهنما شي او موږ ته د علاقې باره کې وایي.
او سمارټ فونز یا موبایل باندې کی پی ټوریزم نومې دغه ایپ د ایپ سٹور نه ویډیا ترلاسه کیدی شي، او داسې هر څوک په اسانه نه اوازې د صبح خبر پښتونخوا خولي خولي ځایونه کتی شي، د پدې اړه معلومات ترلاسه کولی شي، د خپل علاقې پټه ښکلا هم دوی نړۍ ته د دې ایپ د لارې ښودلی شي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ڈی وخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
نندن کو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونه را تاسو به وایو چې د ایران صدر حسن روحانی دړه ورکړی دا چې دوی به نور د کال 2015 د ایران او نړیوال قوتونو ترمنځ شبي د ایران لانجمن اټمی پروګرام پر سر باندې د اټمی لوزنامی پالنا نه کوي او د 3.8% یورانیم غنی کولو لپاره چې دوی ته کوم هدف یا زه ټاکل شو دوی به اوس د هغې نه زیات د خپلې خوښې مطابق یورانیم غنی کوي. سر ټرمپ د دې خبرې په جواب کې په ټویټر باندې ویلي چې ایران دې په خپلو دړکو کې احتیاط کوي او د هر هغه کار نه دې ډډه وکړي او داسې خبرې دې نه کوي چې کوم وروستو د دوی دپاره د زخمت سبب ګرځېدلی شي. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو په امر ترا ګرځو.
د شروع یا چرشنبې په ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې خبرداری ورکړی چې ایران دې د ګواښونو په وخت د احتیاط نه کار واخلي. صدر ټرمپ په ایران غږ کړی او وایي دغه ګواښونه تاسو پسې بیرته راتللی شي او دومره نقصان به درکړي چې دې نه وړاندې به بل هیڅ چا هم نه وي درکړی. هم د شروع په ورځ د ایران صدر حسن روحانی ویلي وو تر څو د کال 2015 د اټمي معاهدو نور فریقین په ایران لګول شوي پابندو کې نرمي ونه کړي، هیواد به د خپلې خوښې په کچه یورینیم صفا کوي. د ایراني صدر د بیان نه یو ورځ وړاندې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف اعلان کړی و چې ایران به د هیواد دننه د یورینیم ذخیره د 300 کیلوګرام نه زیاتوي. د کال 2015 د اټمي معاهدې لاندې ایران د 300 کیلوګرام نه زیات یورینیم په هیواد کې نشول ذخیره کولی. د ایران او د امریکا ترمنځ د حالات د خرابېدو وروسته امریکا جاج اخلي چې ایران په سیمه کې د امریکا او اتحادي هیوادونو لپاره څومره خطره جوړېدلی شي. د امریکا خارجه دفتر او د پینټاګان د اندازو مطابق یا خو ایرانی حکومت ډیر کمزوری او خطرناک دی او یا ډیر زورور او جذباتي دی. د ګل یا دوشنبه په ورځ صدر ټرمپ خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي وو هغه ایران لپاره هیڅ پیغام نه لري. د صدر ټرمپ په وینا زه ایران ته هیڅ پیغام نه لرم، دوی پوهیږي چې څه کوي، دوی په دې پوهیږي چې د څه سره لوبې کوي او زه فکر کوم چې دوی د اور سره لوبې کوي. د څو اونونه امریکایي چارواکي د ایران د ګامونو جاج اخلي او غواړي چې د هغې مخه ونیسي، لکه ایران د ډیری مایوسۍ نه د یورینیم د صفا کولو کار بیا پیل کړی دی. دا د هغې وروسته چې صدر ټرمپ په دغه هیواد باندې فشار زیات کړی دی او بندیزونه پی لګولې دي چې له امله دغه هیواد اقتصاد ته سخت نقصان رسیدلی دی او په سیمه کې یې د ایران اثر رسوخ متاثره کړی دی. د ایران لپاره د امریکا خارجه دفتر خصوصي استازي براین هوک 13 میاشت د کانګرس غړو ته وویل زمونږ د فشار شروع کیدلو وروسته نن د ایران حکومت او د هغوی وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې کمزورې شوي دي. د نوموړي په وینا د ایران لخوا د پیسو د بندیدلو وروسته حزب الله او حماس ډلو خپلې هلې ځلې کمې کړې دي. هغه زیاته کړله د ایران انقلابي دستو په عراق کې شیعه ملیشی ته ویلي چې هغوی دې خپل ځان لپاره نور وسایل ولټوي. د امریکا خارجه وزارت ویاندې هم خبریالانو ته پخلی کړی و چې د امریکا د فشار وروسته ایران د وسلوالو ډلو د ملاتړ قابل نه دی پاتې شوی. د هغې په وینا ایران په شام کې د بشار الاسد د مرستو لپاره لیږلي حزب الله جنګیالي واپس راغواړي او د هغوی تنخواګانې یې بندې کړې دي. د امریکا څیړنیز ادارې کې کار کوونکي او په شام، لبنان او حزب الله ډلې باندې جور نظر ساتونکي څیړنکار ټونی بارډن په خیال ایران دومره هم نه دی کمزوری شوی څنګه چې ښکارېږي. البته هغه مانی چې د امریکا لخوا د پابندۍ وروسته د ایران لاتړي جنگیالي د مالی مشکلاتو سره مخ شوي دي. نو موړوي مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د دومره فشار وروسته به حزب الله ډله د دې جوګوي چې خپل جنگي او روزمره عملیات جاری وساتي او کنه. د ښاغلي بارډن په وینا تر اوسه داسې کره معلومات نشته چې دغه پوښتنو ته ځواب وایي. یاد دی وی چې تیر کال د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ایران سره اټمی لوزنامه ختم کړی و او په ایران یې اقتصادي بندیزونه پر ځای کړی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
اوس مو پام را ګرځو په لیبیا کې د شوی بمی برید او په دې اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون په اړه یو رپورټ ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي پلازمینه ترابلس کې شوی بمی چودنه چې ترنه د مړو شمیره کم از کم 55 پورې یادیږي او 130 پورې جوبل کړي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. د پیخي بچ پاتې کسان وایي تیر شپه 11:30 بجې په دوی باندې برید وشو. دی زیاتوي ډرون الوتکې به په تېر موسمودی راهسې هره شپه دوی د دې بندیخانې د پاسه ګرځېدلې. د بحیر روم په لار یورپ ته د سفر غیر قانونه سفر په وخت باندې گرفتاره سوډان سره تعلق لرونکي 13 کلن صدام چې یو کال وړاندې گرفتار کړی شوی و وایي اول د ډزو اوازونه د لرې نه را روانو، بیا یو زوروره چاودنه وشوه. موږ په دروازو باندې راکې خودل چې وروسته محافظین راغلل او موږ پسې دروازې خلاصې کړې چې موږ بهر راووتو نو ټولو ودانۍ باندې هور پورې وو. د ترابلس مامورین د دې پیښې پړه د جنرال خلیفه حفتار په فوجونو اچوي څوک چې د لیبیا واک ترلاسه کول غواړي. د جنګلاسا تر اوسه 900 پورې کسان مرګونه شوي او قریبا 100,000 پورې خلک بې کوره شوي. تیر هفته حکومتي عسکرو د جنرال حفتار د فوجونو نه یو مهم کلی هم قبضه کړو چې په ځواب کې د جنرال حفتار عسکرو د ځوابي کاروایي ګواښونه ورکړو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو بندیخانې سره خوا کې یو د وسلې ډیپو هم وو. په دغه بندیخانه کې تر 600 پورې مهاجرین او کډوال بندیان وو. د چا د تیښتې لار چې نه وه، خو دا ځای د جنگ په بوخ ټولو ډلو ته معلوم وو. د بخښنې نړیوال سازمان د منځني ختیځ او غربي افریقا لپاره نائب مشر ماغدلینا مغربي په خپل یو بیان کې ویلي په کار ده چې د یادې پیښې د جنگي جنایتونو یا د جرمونو په زمره کې پلټنې وشي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د برید ذمهوار کسان هغه دي چا چې دا مرکز په نښه کړی او هغه هم دي چا چې د کډوالو جیل فوجي تنصیباتو سره خوا کې د جوړولو فیصله کړې وه. په لیبیا داسې یو شمېر مرکزونه دي چې پکې په زرګاو کډوال بندیوان دي او ملګري ملتونه وایي دې مرکزونو د شتون معلومات ټول جنگي ډلو سره شریک کړي شو. د یونیټ سی آر مشره میشل بخلت وایي دا برید په روانو حالاتو کې یو جنگي جرم تصور کیږي او دا دویم وار دی چې دا مرکز په نښه شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټارز وایي د دې خبرونو باندې سخت پقار دی او د پیښې ذمہوار کسانو ته انصاف په خامخا ورکوي. نن د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کې د بند دروازو پر شا باندې په دې موضوع باندې یو غونډه هم وشوه چې د برید غندنې قرارداد پکې منظور نشو. په داسې حال چې امریکا ویل د واشنگتن په دې اړه بیان نه خبر نه دی نو د دې وجې مزمتي قرارداد نشو وړاندې کولی. امریکا د تاجورا په دې مرکز باندې د برید غندنه کړې او خارجه وزارت په دې باب خپل یو بیان کې ویلي دا یو بوګنون کې ګام وو او دین ثابتېږي چې په لیبیا کې په جنگ باندې اخته ټول ډلې پکار ده چې مذاکرات لار اختیار کړي، کوم چې د امن او د ثبات یوازنې لار ده.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده vo1news.com.